تورمان میسپارم. تورمان صاحب بفرمایید.
مننه سرور صاحب، ستړی مشه. د سهار ته بجې شوې قدر منوریدونکو، د یو ساعت خبرونه تر ډیره ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو خبری موضوعات هم لرو. ملتیا موکړی زاج مل تورمانیم د تخنیک په چارو کې طاهر روشان را سره ملګرتیا کوي. تر هر څه د مخه خبرونه ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه د دې سازمان د درې میاشتنی راپور په اړه بحث وکړي. په قطر کې د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام ته د رسیدو لپاره د لوبو په لړ کې نن د افغانستان لوبډله له بنګلادیش سره لوبیږي، او چین د ایران د اټومي پروګرام اړوند د روسي لانجو له کبله د امریکا اداره ملامت کړه. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه د دې سازمان د درې میاشتنی راپور په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چی اماماتو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز او د امنیت شورا نور غړي ګډون ولري. دا غونډه نن سه شنبه د وګړي د میاشتې 19 د کابل په وخت 6:30 پیلېږي. د ملګرو ملتونو په دغه درې میاشتنی راپور کې په بیلابیلو برخو کې د افغانستان وضعیت ارزول شوی او د دې هیواد امنیتي حالات د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. پر دې راپور د باس په درشل کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتونو په دې راپور کې د انتخاباتو بهیر په وړاندې امنیتي ګواښونو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې د امنیتي ګواښونو له کبله ښایي ډېری افغانان په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر انتخابات روان مریض کال د میزان یا تل میاشتې په شپږم نیټه یعنی شاوخوا درې اونۍ وروسته ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې د پوځي عملیات پر مهال 13 تن وسلوال طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی تیر ماښام ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په بغلان ولایت کې تصفیهي عملیات د دوشنبه په ورځ غرمه پیل شوي دي. د ښاغلي رحیمی په خبره په وژل شویو طالبانو کې د ملا شفیق په نوم یو قوماندان هم شامل دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د غرات لیکلي چې د افغان ځواکونو د ګډو عملیات په نتیجه کې د نوي او زاړه بغلان لاری له یو بل سره وصل شوې دي. طالبانو په بغلان کې د افغان ځواکونو د عملیات په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په قطر کې د 2022 کال نړیوال جام ته د رسیدو لپاره د لوبو په لړ کې نن د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش سره لوبیږي. د لوبه نن د افغانستان په وخت 6:30 د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د پنجشنبې په ورځ د قطر له لوبډلې سره 6-0 پر وړاندې ماتې وخوړه، خو له نننۍ لوبې سره 9 نورې سیالۍ په مخ کې لري. افغانستان په ای ډله کې د قطر، عمان، بنگلاديش او هند لوبډلو سره په قطر کې دي. د همدې ټیمونو په تو لوبو کې به د 2023 کال د آسیایي ملتونو جام ته رسیدو لپاره د لوبډلو برخلیک هم روښانه شي. چین د ایران د اټومي تړون اړوند د روسي لانجو له کبله د امریکا اداره ملامت کړه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هوا چونینګ دوشنبه په ورځ په پیکینګ کې وی خبری غونډه ته وویل چې امریکا باید پر ایران له فشارونو لاس واخلي. دوی وایي زموږ په باور د ایران د اټومي پروګرام د روانو لانجو اساسي دلیل د امریکا متحده ایالاتو د فشار دی. متحده ایالات باید له ناسمو کړنو لکه یو اړخیز بندیزونه او پر ایران ډیر فشار راوړلو لاس واخلي. په همدې حال کې د ایران د 2015 کال اټومي تړون ټول لاسلیک کوونکي باید د دې تړون بشپړ او په اغیزمن ډول عملي کېدو ته ژمن پاتې شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیله خدا چې په دې تړون کې لوري وکولی شي د ایران اټومي وضعیت آرام کړی شي. هغې زیاته کړه چې پیکینګ په دغه هدف ته د رسیدو لپاره له ټولو ښکېلو هیوادونو سره په ګډه کار ته دوام ورکړي. برېټانیا، فرانسه، جرمني، چین او روسیه د دې تړون پاتې لاسلیک کوونکي دي. امریکا په 2013 کال کې له دې تړونه ووته او پر ایران نور بندیزونه ولګول. ایران په روسي اقدام کې اعلان وکړ چې له پرمختللو سانتیفریژونو ملتونو څخه به کار اخیستل کیږي. دا غی اقدام دی چې د 2015 کال د تړون د مخې ایران ترې منع شوی دی. د روسیې د خارجي شوراګانو د انتخاباتو لمړنۍ پایلې ښیي چې د متحده روسیې واکمن ګوند چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړ کوي تر نورو وختونو لږ رایې اخیستې دي. داسې ښکاري چې د ولسمشر د سیاسي مخالف الکسی ناولنانی لخوا انتخاباتي ستراتیژي بریالۍ وه. دغه انتخاباتو د سپتمبر په 3 د هیواد په ټولو سیمو کې وشول، خو تر ټولو ډیر پام پلازمینې مسکو ته و. وروسته له هغې چې ډیری خپلواک کاندیدان په دې انتخاباتو کې له ګډونه منع شول، مسکو د پراخو اعتراضونو شاهد و. د متحده روسیې ګوند کاندید د مسکو د دوما د 45 څوکیو څخه 25 اخیستي چې د پارلمان کې د اکثریت خپلولو لپاره کافي دي، خو تر هغو کرسیو لږ دي چې په 2014 کال کې ګټلې وي. په هغه کال کې 2800 د متحد روسیې ګوند او 10 نورې هغو خپلواک کاندیدانو خپلې کړې وې چې یاد ګوند یې ملاتړ کوه. د کرملین ویان دیمیتری پوسکوف ویلي د متحد روسیې ګوند په مسکو کې له خنډونو سره سره ښه پر مخ تللی دی. قدر من اوریدون کول څنګه مو چې مخکې ویل دا یو ساته خبرونه تر ډیره ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو خبری مطالب هم لرو. د امریکا ولسمشر وایي د ده په باور له طالبانو سره خبرې له منځه تللې دي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې وویل چې د طالبانو سره د خبرو لغوه کول یې په خپله پرېکړه وه. په دې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د امریکا د ولسمشر وروستۍ پرېکړه په حقیقت کې هغو اندېښنو ته غبرګون و چې تر دې وړاندې د افغانستان لخوا له امریکایي چارواکو سره شریکې شوې وې. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر په یو تازه پیغام کې له طالبانو سره د سولې خبرې لمنځه تللې وبللې او وایي نړیوال ځواکونه به اوس نه بلکې په یو مناسب وخت کې له افغانستان څخه ووزي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په خپله یې پرېکړه وکړه چې له طالبانو سره خبرې لغوه سي. دوی وایي تر کومه ځایه چې په ما پورې اړه لري خبرې له منځه تللې دي. هغوی فکر کوي چې خلک وژني او ځان ته په خبرو کې غوره موقف اخلي. هغوی د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل. دا کار زما سر نسی کولای، ځکه هغه څه چې زه پوهېږم خبرې له منځه تللې دي. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم د دوشنبه په ماښام پر ټویټر پاڼه ولیکل چې په تیرو 4 ورځو کې دښمن ته دومره ګوزار ورکړی دی چې په تیرو 10 کلونو کې نه ورکړی. د امریکا ولسمشر په یو بل ټویټ کې لیکلي چې ډیر جعلی راپورونه خپره سوي چې ګواکې د خپل مرستیال او سلاکاران په کمپ ډیوید کې د طالبانو د لیدنې په موضوع کې له پامه غورځولې دي. د شغلی ټرمپ په خبره دا موضوع حقیقت نه لري، ځکه د ده په باور هغه تل فکر کوي چې خبرې تر ټولو غوره لار ده، خو وایي په دې اړه یې غوره ګڼلی چې دا کار ونه کړي. شغلی ټرمپ په یو بیړني اقدام کې د شنبه په شپه په کمپ ډیوید کې د طالبانو له مشرانو سره لیدنه لغوه کړه. د امریکا ولسمشر ویلي چې د کابل په ششدرک سیمه کې د پنجشنبه د ورځې په برید کې د یو امریکایي سرتیري وژلو دوی دغه اقدام ته مجبور کړ. د افغانستان حکومت د ولسمشر ټرمپ د دې اقدام ستاینه وکړه او ویل چې سوله له اوربند پرته امکان نه لري. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ له سی ان ان ټلویزیون شبکې سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د خبرو د لغوه کېدو په اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړه ښیي چې هغه د افغانستان وضعیت ښه درک کړی دی.
We strongly believe that there is the decision that
موږ په دې باور یو چې د ولسمشر ټرمپ پریکړه د هغه توافق په اړه د افغانستان د خلکو د اندیښنو په اړه یو خبرګون و چې له نیمګړتیا و ډک دی، یا د امتیاز اخیستلو لپاره یو معامله، او هم د هغې ډلې لپاره چې په تاوتریخوالي کې ښکېل ده د نفوذ زمینه برابروي. زموږ باور دا دی چې دا پریکړه زموږ د اندیښنو یو قوي درک و چې موږ له ډیرو امریکایي چارواکو سره شریک کړی دی. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست د سرپرست معرفي کولو پر مهال وویل چې له اوربند پرته خبرې ناممکنه دي. د افغانستان د ولسمشر ویان هم د افغان حکومت پر دې غوښتنې ټینګار کړی او طالبان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو مسؤلین ګڼلې دي. دوی د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې هیڅ ډول ژمنه نسته، نو ځکه څه چې موږ غواړو هغه د طالبانو له لوري بیړنۍ اوربند دی. په همدې ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینیت مکینزی افغانستان ته د تېرې شپې په سفر کې وویل چې د امریکا پوځ ښایي پر طالبانو عملیات تیر کړي. نو موري ويل چې دوی په افغانستان کې چې پاتنس یو اجازه نه ورکوي هغه څه چې دوی د ځان بریا بولي ورسېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له شاوخوا یو کال راهیسې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره لیدنې درلودې. تموه تر نه هم پړاو لیدنې وروسته دواړه لوري له طالبانو سره د توافق مساوده د امریکا ولسمشر او د هغه د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندې کړې. خو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر وروستي ټویټ وضعیت داسې کړ چې اوس په خپله ولسمشر ټرمپ وایي نور د ده په باور له طالبانو سره د سولې خبرې وجود نه لري.
غرمنۍ خبری خپرونه له آزادی رادیو.
اوس به هم را شو دې ته چې نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه څه ویلي دي. نړیوالو رسنیو ته ملالۍ بشیر کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لغوه کېدو د ډونالډ ټرمپ په اداره کې کورنیو اختلافاتو ته پام اړولی دی. د ورځپاڼې په وینا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو طرحې د یکشنبې په ورځ د ټرمپ تر پریکړې وروسته شک او تردید رامنځته شوی دی. ورځپاڼې لیکلي ټرمپ چې ژمنه یې کړې ده د افغانستان جګړې ته به د پای ټکی ږدي، د افغان مشرانو او طالبانو ترمنځ د سولې توافق ترلاسه کولو لپاره پټې خبرې لغوه کړې. ورځپاڼې لیکلي د دې کتنې د لغوه کېدو په اړه د بیلابیلو دلایلو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د نورو خبرو احتمال د ټرمپ په اداره کې ترنګلې وضعیت بربند کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکلي دغه ترنګلتیا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له یو بل سره سیالۍ ته درولې دي. په مقاله کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له لسو میاشتو مذاکرات وروسته د یو اونۍ مخکې وویل چې په اصول کې له طالبانو سره توافق ته رسیدلې دي. خو د ورځپاڼې په وینا جان بولټن د دغو مذاکراتو او طالبانو سره د هر ډول معاملې مخالف دی. پامپیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د نږدې 15,000 امریکایي سرتیرو د وتلو پلان وځنډول سو، وویل چې هیله مند دی داسې ونه سي. خو د ورځپاڼې په وینا ځینې کسان په دې باور دي چې د سولې له خبرو له تیرېدو سره احتمال شته چې ټرمپ د لومړیو سرتیرو د وتلو پروګرام عملي کړي. ورځپاڼې د یو کس له قوله لیکلي چې د یکشنبې په ورځ د مذاکراتو د لغوه کېدو د اعلان له جزئیاتو خبر دی. لیکلي چې وایي دا د بولټن لویه بریا ده. ورځپاڼه لیکي بولټن په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر تر 8,600 پورې له کمولو سره اختلاف نه دی ښودلی، خو نظر یې دا دی چې ټرمپ له طالبانو سره پرته له کومې معاملې کولی سي د خپل انتخاباتي کمپاین ژمنه عملي کړي او په سادګۍ سره په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر کمولو په اړه پریکړه وکړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې د خبرو د لغوه کېدو او په دې هېواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: په داسې حال کې چې ټرمپ مذاکرات لغوه کړل، افغانستان له تاوتریخوالي سره مخامخ دی. په دې مقاله کې راغلي چې وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغان ولسمشر او طالبانو ترمنځ په امریکا کې ټاکل شوې غونډه او له طالبانو سره د امریکا خبرې لغوه کړې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې د امریکا ادارې تمه درلوده په کمپ ډیوډ کې د غونډې په نتیجه کې به د سولې یوه موافقه لاسلیک شي. خو د پامپیو په وینا طالبانو په مذاکراتو کې د لا زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو په هدف په افغانستان کې حملې نورې هم زیاتې کړې، چې په نتیجه کې په کابل کې یو امریکایي سرتیری هم ووژل سو. مقالې د ولسمشر غنی لخوا طالبانو ته د سولې وړاندیزونو ته هم په اشاره لیکلي چې ده د طالبانو مذاکره کوونکو ته د پاسپورټ ورکولو وړاندیز هم کړی وو او دوی یې د سولې خبرو ته وربللي وو، خو طالبانو د وړاندیز رد کړ او د افغانستان حکومت یې لاسپوڅي وباله. مقاله لیکي چې امریکایي مذاکره کوونکو له ولسمشر غنی سره د احتمالي موافقې د مسودې کاپي هم نه و شریک کړي. پر دې هر څه سربیره ولسمشر غنی ظاهرا د ټرمپ پر بلنه واشنگتن ته پر تګ او په کمپ ډیوډ کې له طالبانو سره خبرو ته آماده سو. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پای کې په کابل پوهنتون کې د افغانستان مرکز د رئیس عبدالوحید وفا له قوله لیکلي چې ویلي دي طالبانو یو لور ته حملې زیاتې کړې او بل لور ته یې په دوحه کې د امتیازاتو غوښتلو ته دوام ورکړ. ښاغلي وفا ویلي افغانان د بشپړ بې باورۍ په فضا کې پاتول.
دوستانو تر دې دمه مو لملتیا مننه کوم. اوس هم ازادي راډیوي مجله چې محبوب شاه محبوب چمتو کړي.
ازادي
رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې دا غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. په پیل کې د خال په اړه راپور لرو.
خال فقیر مخ زیارت دی تا نه یوه دې جنډې ولا اړدینا
په هنر جاج کې د هواد رسپانی او یا کلن مزل او د مطبوعاتو د قوانینو جاج خلو.
نو پاویان کلونه کې کلا د ونیز په شکل باندې کلا د ورسپانې په شکل باندې
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر سید جیلانی جلان سره خبرې کوو.
هغه شیرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلی وو د دریم کتاب د پاره نه
په ځپانه کې به لنډه کیسه رویا واوري.
د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره.
او په ورېښمین خیال کې به د نقیب احمد اتل په غږ د هغه نظم واوري.
اسرافیلا ورشه وایا الله ته دا ګیله مې د یو خام راوړی تا ته خام چې هر ورځ په وینو سور دی هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
چې د درد غوندې سړی در نه باغی شو اے بی درد زمانی قصور د چا دی. تیرونی د وتلی شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینې دریم تلینو. درد د پښتني سماج انزورګر شاعر او لیکوالو. هغه د شیر په ژبه د ټولنې ناخوالی او کړهونه بیان کړی وو. مینې استایلې وا او پښتنو ته شیر بیان کړه وو. درد د شاعر کړ زمانی ته دی ورو پیژند. لاله تا ته چې دعا نه کوي څه به کوي. موږ د ازادي رادیو مجلې دا غنه د اروخات درد روح تړلې کو او خبرونه پیلو. ل کلونو کلونو را پدې خوا خزي د خپل خایست لپاره ډول ډول سنگارونه کوي. پی کی پریګ دی سترګي توروي او خالګ دی. زموږ همکاري فرشتي مرسل د خال په ارزښت او فولکلوریک دود راپور برابر کړي.
په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنو با په تندي زنه او شونډو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به غوناري نه وو چې درد به لیدلی وو. خپل مینې ته به نه و رسیدلی نو د معشوقې نوم به یې په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بی کوو. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهاند احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیده چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزنی یا دست تر کندهاره یا لوی کندهاره دی خاپکتیا خوست بده گوشیمو که با دیر و نگره ها که ما معمولا یا مرکزی سیمو که خب با گوشیمو که بزخت داره ما یا خالونه با یا بزن و هل یا با تندی و هل او خالونه پلاسو هم و هل خب خالونه معمولا چو با هل شویدی دی خز و لخواست خواهل شویدی دی ناجنه و لخواست خواستایل شویدی نپولیسی عدب که چه تاسی او گوره خال څخه تقریبا مالا مانده. خالونه واره شنه خالونه به زن خاله نو کاری بده کومه به دی اساس ده زن خالونه بیر سایل شویدی. خال پا پلاو کلاو رانیدی تا پا که جو که ده غاخونو پرهارونه. خال ده دی روز و منز که که خود لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کبینه. خال دی روز و پا منز ای خی او زما پا نامراد جا گیده او رو لگاوانه او خال دی دربین مخلی که شده با که کاری گی لره لره وطنونه. او خال دی فقیر مخلی زیارت دی خال دی فقیر مخلی زیارت دی تانه را یه روز دی جنره و لعر دینه. او خال دی واه خبر ده نکرم یه دول گیده ده دی او شقل خواه بلی معشوقه ده. خال دی واه خبر ده نکرم ناغه براکلی دی سرکور و شون و سرونه دی اساس په خو وخت کې د خالونو ارزښت زمونږ تاسو په ولسی ادب کې د پتیره په شعر او شاعرۍ کې او بیا په لنډیو کې خورا ډیر کار شوی ده.
خالونه درې ډول دي. شنه خالونه چې درې ستنې یو ځای کیږي، په تندي زنه یا هم شونډو شنه کبله او لکس کارګدي، بیا په ستنو دومره غذای ټوکي چې وینه ورنه راشي. بل ډول یې په عامه خبره خدای خالونه دي. او دریم مصنوعي خالونه چې د رنګ په واسطه د لنډ وخت لپاره کیښودل کیږي. درې اویا کلن احمد جان چې شنه خالونه یې خوښ دي په اړه یې وایي:
خو دغه بعضې ښځې مثلا بعضې نجونو کې به وهل پخوانه، چا به ورته ویلې چیناري خال ده او چا به ویلې داسې ده، ینې زه به یې شاخونه ورکړ، هغه به یې کباله سوزه ریشکه چې راوش کوله، هغه به یې بس وزبله د مخې به یې په دا وچلي مچلي ورته کېږد، ستنې سره به یې وله چې هغه مینی سي عینه، او هغه به سره سوزه به ګډه سوه، هغه به تکه شنه وه اوکته شین خال بس.
هغه کسان چې نجونو او میلمنو ته خالونه ږدي، اکثره یې د ډېر عمر میرمنې وي، ځکه خو په سیمه کې مشهوره او په خپل کار کې با تجربه وي. د پغمان اوسیدونکي مریم وایي چې کله به یې د نورو میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډېر به یې خوښېدل. یوه ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالۍ ترور ته ورغله، په تندي خالونه کېښودل، خو اوس ډېره پښېمانه ده.
په ماشومتوب کې زه ډېره وړه وم، کله مې چې کوڅه کې له خپلو انځورو سره لوبې کولې، ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یوه میرمنه وه، هغې به هر چا ته خالونه وهل، ټول سره یو ځای شو. ورغلو چې راځه په خاله باندې خالونه کېږدو، مشهورو په شین خالۍ خاله باندې ورغللو. هغې خاله موږ ته د خالونه ووهل، ډېر درد درلود په هماغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم، مور مې ولیدلم، نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه، په قهر شوله، د خالونه ولې په تندي باندې وهلې دي. خو چون ماشومتوب و نه پوهېدلم، نه پوهي وه، هماغه ورځ نه چې کورنۍ مور راباندې په قهر شوله، تر نن ورځې پورې پښیماني راسره ده. زړه کې مو چې ولې مې د خال ووهه، خو اوس شته دي خنډه باندې مې نو لرې کېږي نه. د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم، تر څو د خپل خالونه په خپل تندي باندې ونه ګورم.
شپه د توره خو نشین خالی نه تمالو، ماشین خالی نه تمالو.
تیرونی هیواد ورسپانه او یا کله نشوه د او یو کلونو په دغه اوګد مزل کې هیواد ورسپانه لبی لا بیلو بدلونونو سره مخ شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې لمړی د هیواد ورسپانه لم مسول زلمی شهباز سره د هیواد ورسپانه په او یا کلن مزل غږیدلیو، او ورپسې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لم رستیال پوهاند رسول باوري سره د رسنیو پاړه مرکه لرو.
هنر جاج
هیواد ورسپانه په 1923 کال کې سمبولې په 12مه کار پایل وکړ. هغه وخت د پښتنو او بلوڅو پیوستون او ورځ وه، پغمان کې ولمانځل شوه. نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغو خلکو د پیوستون لپاره، خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره، ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورسپانه باید د راډیو افغانستان د خپرونو تر څنګ وي. کله چې هیواد ورسپانه ایجاد شوله، په لر او بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه، په پېښور کې هم هیواد وه، فکر کوم چې هغه به د هیواد ورسپانې څانګې وي. نو په اویایم کلونو کې کله د اونیزې په شکل باندې، کله د ورسپانې په شکل باندې، خو د مارچ په یاد د طالبانو امارت په وخت کې په اونۍ کې دوه ځله خپرېدله، دوشنبه او چهارشنبه. د موقت ادارې له ایجاد نه وروسته تر ننه پورې هیواد ورسپانه په منظمه توګه په ټولو رسمي ورځو کې د ورسپانه په شکل باندې خپرېږي.
کراسو دي ته چې د هیواد په ورسپانه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورسپانه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل، او د دې لپاره خپرونې کېدلې. له همدې امله لاره بار د دغه ورسپانې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. اوس هم کلکسیونونه تاسو لیدلی شئ په علوم اکاډمۍ کې دي، دلته دي. دغه ټول مطالب د لوی افغانستان د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره وو. مثلا د پښتونستان مسله ډیره مطرح وه هغه وخت، د پښتونخوا مسله ډیره مطرح وه چې آزاد شي، بیرته جوړین کرښه له منځه یوړل شي او لوی افغانستان ایجاد شي. د دغه لپاره هیواد ورسپانې ځانګړې خپرونې کولې. خو وروسته کله چې سردار داود خان باندې کودتا کیږي، کمونیستي رژیم منځته راځي، هیواد ورسپانه دولتي کیږي.
کدرته وایي چې هیواد ورسپانې کوم وخت ډیر زیات پرمختګ وکړ؟
هیواد ورځپاڼه د شاهد سردار دوستخان په وخت کې ډیر پرمختګ وکړ، ځکه چې هغه غوښتن کوي چې بلوچستان آزاد شي، پښتونخوا آزاد شي. په دغه بخش کې وشخړه هم درلوده، تاریخي شخړه یادیږي د پاکستان سره. نو دغه په وخت کې هیواد ورځپاڼه ډیر تکثر وکړ، په ډیر لوړ تیراژ باندې چاپېده، دوی لپاره چې د ویش څنګه لپاره هلیکوپټر او الوتکې ځانګړې شوې وې چې ټولو زونونو ته په منظمه توګه توزیع شي، مثلا شمالي زون ته، الویدي زون ته، ختی زون ته، او دغه راز پیښور ته په منظمه توګه خپرېدله. نو هغه وخت ډیر تکثر وکړ. وروسته دغه څه ویل کېږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې دې ته ډیره توجه شوې، خو هغه وخت جنگونه ډیر وو او د جنگ مسایل ډیر وو، په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه را تنګ شوله. موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو، او ډیره مننه کوم د اراکینو نه، د حکومت د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپله د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونې مسلکي وي، او په دې کې انحصار نشته، په دې کې سانسور نشته. موږ په آزاده توګه ملي خبرونې کوو، څه شی چې د ملت غوښتنه ده، د جنګ کرکه مثلا د سولې لپاره تبلیغات او دغه ورځ د ملي یووالي د ټینګښت لپاره. نو هغه به د لوستونکو نه موږ پوښتنه وکړو چې څومره قناعت بخش دي. خو دلته موږ د یو ستونزو سره مخ یو، هغه د ختیځ د لویدیځ د ټکر مسله ده چې معیاري پښتو موږ دلته نیولې ده. هغوی یوې خواته کشکی او بلبلې خواته دارکنې د خونه مثلا کومې لیکنې راشي، هغوی وایي چې په خپله موږ لهجه باندې باید خبرې شي. خو موږ عامه تام ټول صلاحیت لرو چې په دې کې دوی ته اجازه ورنکړو.
که تاسو عادلانه قضاوت وکړئ د یو ژورنالیست په صفت، د یو دولتي کارمند په صفت نه، څومره دغه هیواد ورځپاڼه د دولت د حکم لاندې ده او څومره خپل کسان آزاد کارته پریږدي؟
موږ آزاد کارته پریږدل نه کومره، موږ انتخاب لرو. د ولسمشر په خبر کې انتخاب لرو، د وزارت په خبر کې انتخاب لرو، او د نور وزارتونو موږ یې نیسو کې نه نیسو، ځایږي او کنه ځایږي په ورځپاڼه کې، ډیزاین لاندې راځي او چاپ لاندې راتللی شو کنه. لیکن خبره د دولت ده، دولتي ورځپاڼه ده، دولت خانه موږ خړوبېږو، او دا باید د نظام لپاره خبرونه وکړي. او کله چې نظام وي نو موږ ملت وو، که نظام نوی ملت نشته. خو په ټوله کې موږ ملي خبرونه کوو، د ملت غوښتنه د دولت تر غوږونو او د دولت کړنې ملت خبرو. اوسنۍ نړۍ کې څه شي خبرېږي هغه ته موږ مخه کړې ده، او ته اولیت موږ ورکړی دی.
که په آخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خبرېږي که تفریحي او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه اول ورستای دا خبرونه ځانګړي شوې دي چې په دې کې ورستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، لنډ خبرونه دي. بهرني لنډ خبرونه ډېر په زړه پورې، کوشش کوو چې نور هم په زړه پورې شي. په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي، په درېیم کې د خپل همکارانو گزارشونه ریپورټونه دي، او دغه راز د سپورت بخش ته، د صحت بخش ته افغان اعلانات دي چې دغه ټولو ته ورځپاڼه ځانګړی کړه. خپل زر اغلی تقریبا واته کاله کېږي، دغه نه هم ډېر وخت چې دغه مسؤلیت ما ترلاسه کړی دی. ما هیواد ورځپاڼه په سیاسي، اقتصادي، سپورتي، طبي او د اعلانونو بخش ته ځانګړی کړی ده.
اوس دغه فرهنګي مسایل په ورځپاڼو کې څومره په نظر کې نیول کېږي؟ پخوا څومره ارزښت ورکول کېده؟
نشرات د خپلو اصولو او طرز العملونو پر بنسټ باندې فرهنګي برخې ته ارزښت ورکوي. ځینې خپرونې د مسؤل مدیر او د امتیاز د خاوند خوا دغسې ډیزاین کېږي چې د هغوی اړتیاوې ورته، هغوی د محیط او د ټولنې شرایط ګوري، د هغو د نیازمندۍ پر بنسټ باندې خپل نشرات تنظیموي. دا یو اړخ د مسلې دی. دوهم مسئله دا ده چې ټول نشرات هڅه کوي چې په خپل خبرونه کې فرهنګي برخه ولري، ځکه چې که فرهنګي برخه ونه لري معنا دا ده چې هغه نشریه او خبرونه بشپړ نه ده. د همدې عمله زیات تلاش کوي چې یو برخه فرهنګي مسایل هم مطرح شي. دا د پخوا څخه معمول و، دا معمول تر اوسه هم ادامه لري. دا په ځینو مواردو کې ځینې خبرونې ځانګړي شوي وي و فرهنګي برخې ته، په هغو کې بیا طرز العمل پر بنسټ باندې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخې کمې وي. په ځینو کې بیا برعکس، سیاسي زیاتې وي، فرهنګي کمې وي. خو دا نشي کېدلی چې یو نشریه دي یا خپرونه دي موږ بشپړ وګڼو چې په هغه کې فرهنګي برخه نه یې منعکسه سوې. په ځینو مواردو کې یو سیاسي خبر ډیر جذاب وي د خلکو دپاره، نو خبرونې کوشش کوي چې هغه خبر راواخلي. او کله نه کله داسې کیدای شي چې یو فرهنګي خبر جذاب واقع شي، بیا پاملرنه هغه ته کوي. خو یو تناسب په مجموعي توګه د خبرونې محتوا کې خامخا په پام کې نیول کیږي. پخوا به یوه ځانګړې صفحه په خبرونو کې شعر، ادب او کیسې او دیو ته ځانګړې کېدله چې دا یو ډول د فرهنګي برخې تمثیل کېدی. د هغه په څنګ کې به ځینې لیکنې هم چې فرهنګي مسایل به پکې مطرح کېدل هغه به هم خپرېدی. دا دود اوس هم په زیاتو خپرونو کې ساتل شوی دی، خو په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي، موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه به هیڅ خپرونه کې له پامه ونه غورځول شي لکه تر اوسه چې شته. هم د لیکوالو سمې هم هیله دا ده چې فرهنګي مسایل یوازې په تخلیقي ادبیاتو پورې محدود و محصور نه کړي، باید د فرهنګ هغه برخې هم مد نظر ونیسي چې هغه د دې ټولنې د ودې او پرمختیا لپاره اغېزمن دي.
استاد، په دې وروستیو کې دولتي او غیر دولتي ډېرې ورځپاڼې دي جدیدي د شاین چې دوی کار کوي کنه، ځینې داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه د ملي ګټو خلاف دي، تاوان رسوي د ګټې په ځای. آیا وزارت د کوم قانون لري چې دغه خو قلمانه که د ملي ګټو ته موږ تاوان رسوي؟
بله، موږ یو اصل لرو د مطبوعاتو ټولیزو رسنیو قانون پر بنسټ چې نشرات آزاد دي او هر څوک کولی شي خپل فکر بیان کړي پرته له دې چې هغه سانسور شي. یا په بله ماده کې راغلي دي چې سانسور تر نشراتو دمخه، تر نشرېدلو دمخه سانسور منع دی. هغه وخت چې یو موضوع نشر شي د هغه د بررسۍ او د څرګندولو دپاره بیا اصول شته. موږ کمیسیون لرو، کمیسیون د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په نوم. دا کمیسیون چې مشري یې د اطلاعات فرهنګ وزیر لري، د مختلفو ادارو استازي په دې کمیسیون کې شامل دي. په اونۍ کې یو ځل غونډه لري او دا تخطی چې د رسنیو له لوري کېږي په دې کمیسیون کې مطرح کېږي. په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عریض شي او هغه تخطی بررسی کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. خپله وزارت عریض شوی دی کمیسیون ته او کمیسیون ته هغه یاداشت وړی دی چې د ملي ګټو خلاف یو لیکنه شوې ده او یا یو مطلب نشر شوی دی. د هغه قوانینو چې موږ یې لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خپرونو ته اختار ورکول شوی دی. هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دي د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمېر خپرونو ته جزا ورکول شوی چې عذر وغواړي. د تخطی متناسب جزا ورکول کېږي.
بله، که په آخر کې دا راته وایي چې یو لیکوال ته څه پکار دي تر څو داسې لیکنه وکړي چې هغه ټولنې ته په ګټه واوسي، ځکه دا ورځپاڼې خو د عام خاص خلکو په لاس کې لویږي.
لیکوالو ته سپارښت نشي کېدلی، ولې د لیکوالو څخه یوه هیله کېدای شي. هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې اړینه ده چې د ملي یووالي او د هیواد د لوړو ګټو د بیان او د هغو څخه د دفاع په مورد کې خبرونې وکړي، داسې لیکنې وکړي چې خلک ملي یووالي ته راوبولي او ملي ګټې حمایت شي. دا یوه هیله ده. البته که دا خلاف د دغه څوک شیویلی کی خامخا به د رسنیو د سرغړونې د کمیشن تر تعقیب لاندې شي.
ډېر زیات مننه استاد زوندای.
استاد شکرنه.
په ځوانو شاعرانو کې سید جیلانی جلان هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې ځانګړی نوښت کړی. هغه شعر ته له یوې نوې زاویې کتلی او همدا ده چې شعرونه یې زیات مینوال لري. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره غږیږو.
فنکار
جلان صاحب، د ګلپانو لا ترن او د هندارو له درې وروسته ډېر وخت ستاسو کتاب را نغی، نوی تشته دی د چاپ لپاره که نه؟
سلامونه او درنښت تاسو اوریدونکو ته. هو، نوی کتاب می را روان دی انشاءالله. هغه کتاب چې زما زړه ته راتیر شعرونه پکې دي، هغه شعرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلي وو د دریم کتاب دپاره، او نوې شاعري دی، پخوانۍ شاعري دی، او ډیر غټ کتاب دی، تقریبا څه دې پاسه 200 غزل دي، یو 25 مختلف نظمونه دي. او نوم یې د دې کتاب نوم چې دی هغه غمی غمی سیندونه ده، غمی غمی سیندونه دی د دې کتاب نوم. نو کار پې روان دی، پښتې جوړه شوې ده او په اډون باندې هم کار روان دی. امکان لري چې په نږدې وختونو کې تر شا په لاړ شي او راورسیږي او هیوادوالو ته د ادب مینوالو ته وړاندې شي.
یعنی دا ستاسو پخوانی شعرونه دي چې ساتلي مو؟ ولې مو ساتلي وو؟ ولې مو چاپ کړي نه وو؟
پخوانی شعرونه هم دي، اوسني هم دي. په ما سره خپله داسې یو ډول علاقه موجوده وه، داسې یو زړه کې مې سو. ما ځینې شعرونه دغسې وو چې لومړی کتاب کې مې چاپ کړل، ځینې شعرونه مې ترنه پرېښول، زه دوهم کتاب کې چاپوم. نو بیا دوهم کتاب هم غټ کتاب راغو، یو 2500 صفحې، په هغې کې هم ځینې ښه شعرونه پاتې شول. ما قصدن پرېښودل چې یاره دا به دریم کتاب ته، ځکه چې انسان په ځان باندې باور لري خو په حالاتو باور نه لري. او دغه شاعري هم دغسې دی چې مدام سړی په یو لیول کې نه وي. نو ما غوښتل چې زما لومړی کتاب چې وي هغه نه مې دویم کتاب ښه وي، دویم نه مې باید دریم کتاب ښه وي. نو په دې خاطر هم ما ځینې شعرونه خولی وو لومړی کتاب نه دویم کتاب ته، او دویم کې هم غا چاپ نشول، تر دریم کتاب را ورسدل. او وسغه اوله شاعری هم ځنې شیرونه پکشته دي، او وسنی هم شته دي. نو مختلف ګټګوري شیرونه دي. نو هم دې په خاطر خولی
ول اوس کله نو یو شیرونه څخه یو شعر در نوورو
ول نه پسترګو د شیر به درته هم چی دریم کتاب شیر ده هم نه وایده. ځان ورانه ومه مگر ځان آبادوم بیرتا، د محبت خختې په دې دیوال کې ګدم بیرتا. موسم بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله، بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله، نوی لالیا په زاړه دې بدلوم بیرتا. او مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس، مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس، ته چې خو مغه شنه ډبره یې نو مرمه بیرتا. لمدو ورسته خدای ناڅاپه په لاس راوستلې، اوس نو خپل ټول قضا لمونځونه ګرځوم بیرتا. جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، په سپینه لیچه دې ظالمه نوم لیکمه بیرتا.
جلان صاحب، تا ته به خپله هم پته لګي چې د لومړي کتاب شاعري دې څنګه وه، د دویم کتاب څنګه وه، او د دریم څنګه وه. یعنی هغه توپیرونه چې ته یې محسوسوي هغه دې د شعر په کومه برخه کې راغلي؟
لومړی کتاب شعرونه دغسې وو چې د تاندې ځوانۍ شعرونه وو، هغه شعرونه اوس نه دي. شاید هغه کې ما ډېرې ستونزې لرلې، په هغه وخت کې شاعرۍ کې کوشش مې کړې چې هغه ستونزې حل شي، خو انسان د نیمګړتیاوې لري. او په هلته زما زیاتره غزل وو او څلوریزې وې، آزاد نظمونه دغه شیان ډېر کم وو. اوس وخت کې ما د حالاتو مطابق هم ځینې شاعري کړې ده، او د اوسني عصر یا د یعنی لس کاله وروسته چې د پښتو شاعری څه غواړي، کومې غوښتنې دي، دا مې هم په نظر کې نیولې دي. او له هغو تخنیکونو نه چې د ادبیاتو په برخه کې مې زده کړي او له هغو مې هم ګټه اخیستې ده، لس کاله یا پنځلس کاله وړاندې زه په هغو تخنیکونو باندې بلد نه وم، خبر نه وم. بیا ما زده کړې وکړې په دې برخه کې، لیسانس مې په پښتو ادبیاتو کې وکړو، مطالعه مې وکړه. نو توپیر یې دغه دی چې پخوا شاعري به چې مونږ کوله توکل په خدای به مو کوله. اوس زیاتره وخت کې چې شاعري کوو، اول خو چې لیکو په هغه وخت کې ادبي صنایع یا تخنیکونه نه کاروو، ولې د سړي په شعور کې یا د سړي په عقل کې یا په فکر کې یا په وجود کې هغه حل شوي وي، د هغو نه یو ډول ګټه اخیستل کېږي. خو وروسته چې شعر ولیکو، د هغې نه وروسته هغه تخنیکونه چې کوم دي یا هغه تجربې چې دي هغه پروسه پرې تطبیقوو، نو شعر یو څه لارې ته را جوړ کړو. پخوا به مو چې شاعري کوله نو هر څه به مو چې وویل هغه به مو ولیکل. اوس چې شاعري کوو، یو شعر چې ولیکو، وروسته د هغه تخنیکونو سره ګورو، د هغه تجربو سره ګورو، د تجربو په رڼا کې کوم شی چې غلط وي هغه ته نه لري کوو، کوم شی چې موږ ته زوړ ښکاره شي یا تکراري ښکاره شي هغه ته نه لري کوو. پخوا به دغه فکر نه کولو، په دې باندې مو ډېر عمل نه کولو یا پام نه ورته کولو، اوس دغه شي ته پام کوو. نو معلومه خبره ده چې پخوا مو توکل په خدای شاعري کوله، اوس لږ یو څه هغه د مسلکي ژوند یا د مسلکیتوب له مخې هغه ورسره کوو، هغه برخورد ورسره کوو د شاعرۍ سره.
خو ځینې داسې دي چې هغه ستاسو په اصطلاح توکل په خدای شاعري ښه ګڼي، یعنی دوی وایي که څوک دې ته شاعري وکړي چې زه مثال دغه دغه صنعتونه باید په شاعرۍ کې وکاروم، او هغه د شاعرۍ خوګلت یا هغه شعریت ته پام نه وي، نو دغه صنعتونه یا دغه تیوریکه یا دغه تیوری چې په شعر تطبیقیږي دا شعر خوندور کوي نه، بلکې د بې خوندۍ خواته یې بیایي.
ګوره، ما داسې ونه ویل چې مونږ د شعر د لیکلو پر وخت کې دغه تخنیکونه کاروو. د جاپان یو لوی شاعر هغه همدغه خبره کړې ده، وایي چې کله چې شعر ټول تخنیکونه زده کوي خو د شعر لیکلو په وخت کې هیر کوي. زه خپل چې شاعري کوم دغه شیانو ته فکر نه کوم چې کوم تخنیک پکې وکاروم، کوم ادبي صنعت پکې وکاروم. هغه څه چې په ما باندې راځي، چې په خیال کې مې راځي، هغه لیکم. ولی وروسته د هغې نه چې کله مې شعر ولیکلو، بیا له دغو تخنیکونو څخه ګټه اخلم، وایم چې دغه زما چې شاعري کې دغه خیال مې کارولی دی. مثلا زه مخکې په نوښت خپل یو سند دی، یو هغه دی په ادبیاتو کې یو مهم توکی دی کنه، یا آهنګ یا موسیقی دی شعر، زه مخکې په دې باندې نه پوهېدم. توکل په خدای مې دته مخکې دغسې ویلو چې زه په نوښت نه پوهېدم، زه په موسیقۍ په شعر کې نه پوهېدم، زه د شعر په جوړښتونو ډېر نه پوهېدم. اوس چې کله شعر ولیکم، زه د شعر جوړښت ته ګورم، زه په شعر کې موسیقي ګورم چې ما چې دغه شعر ولیکلو په دې کې کوم ډول موسیقي موجوده ده، کوم نوښت پکې موجود ده، څه ډول خیال کارولی شو، دغه خیال چې زه کاروم په چه شي باید وړاندې شي، په تصویر وړاندې شي، په ترکیب وړاندې شي، په استعاره وړاندې شي، په تشبیه وړاندې شي، په کوم چه شي کې وړاندې شوی دی. داسې وخت راغلی ما یو خیال په یو تشبیه مې وړاندې کړی دی، خو له فکری پروسې نه وروسته راته خخ کاره شوی چې په استعاره یې وړاندې کړم. دغه تخنیکونه دي کنه، یعنی وروسته مې په شعر باندې بار بار فکر کړی دی، بیا مې تغیرات ورکې راوستلي دي. دغه اصلي خبره دغه وه، دا چې یو شاعر د شعر لیکلو په مهال ادبي صنایعو ته هغه کوي توجه کوي، هغه شعر رښتیا سره مصنوعي راځي، هغه شعر نه خوند نه اخیستل کېږي. توکل په خدای زما موخ همدغه وه چې بیا رانه تکرار نه شي، چې هغه وخت کې زه په دې شیانو باندې نه پوهېدم. اوس یو څه مې په ذهن کې دغه شیان حل شوي هم دي، ځکه چې اوس زه شاعري کوم، ماته معلومیږي چې پخوا چې ما کومه شاعري کوله دغه یو خیال ما کرور، یو ډېر وخت کې ما باندې یو خیال راشي، هغه زه ولیکم. ولی وروسته را د ښکاره شي داش خیال خو تا په یو پخواني شعر کې تکرار کړی و په مستقیم او غیر مستقیم ډول، نو اوس هغه تخنیکونه مې زده کړي دي، هغه خیال بیرته ته نه وباسم چې نه ما له تکرار سره نه لګیږي، خوند نه راکوي. نو یو ځل تکرار شوی باید نوی خبره، بیا کوشش کوم چې نوی خبره را پیدا کړم، د هغه تکرار په ځای واچوم.
یو بل شعر راته وایه.
غزل دی: شونډې د تاند پیغلتوب اور اورنګ ته واوختې، شونډې د تاند پیغلتوب اور اورنګ توا وختي وه د خکلا لونا څومره خکلی جنگ توا وختي زما پر اتلو ټنډي د حسینو گوینځي گوینځي شوي زما پر اتلو ټنډي د حسینو گوینځي گوینځي شوي د هنداري ولې په اورب کې زنګ توا وختي او ته چې لاړې زه د خپل وجود کالت نن وتم سترګې مې د زړه کوټه کې تش پالنګ توا وختي راشه زو ته هم نن د شرم پوله مات کړو وګوره طالبې څڼې ډول او ډنګ ته واوختي نور به د جلانه د ښکلا د پاچا زوم ګڼو پیغلې زمانې دې د غزلو شرنګ ته واوختي.
جلان صاحب یو وروستۍ پوښتنه کوم، هغه دا چې دغه سړی چې په یو ځای کې اوسي، مثال جلان چې په کلي کې اوسي، دا اوس چې په ښار کې اوسېږي، چې د ژوند ډول یې بدل شوی، دا هم د انسان یعنی دا هم ستاسو په شاعرۍ اثر کړی؟ دغه نوې شاعري مو چې راځي او چاپیږي، دا به له دې اړخه هم بدله وي چې تاسو مثال ژوند بدل شوی دی، په بیل ماحول کې اوسئ، مثال د کار ډول مو بیل دی؟
بالکل، زما په ژوند باندې په کلي کې شوم یو ډول شاعري مې وه، اوس چې راغلی یم ښار ته، په ښار کې مې لس پنځلس کاله کم زیات ووتل، د ښار محیط په ما باندې تاثیر کړی دی. ډېر وخت کې ښار کې زه پیخو سره مخ کیږم، هغه شعر بدلو. ولی یوه خبره شته چې جلان اوس هم چې کله شعر لیکي ناس په کابل کې دی، خو فکرن خیالن په کلي کې اوسېږي. کله چې شعر لیکم اوس هم زه د کلیوالي ژبې، د کلیوالو تصویرونو پروړی یم، د کلیوالي مینې پروړی یم، د کلیوال محیط پروړی یم. اوس هم هغه شعرونه چې زما ډیر خوښیږي په خپلو شعرونو کې، هغه مې د کلیوال شعرونه دي. په دې معنی چې زه ناس په د کابلي محیط کې یم، ولی شعر چې لیکم د کلیوال محیط تصویرونه ورته راخلم. نو دغسې خبره شته، ولی په ژوند کې زما په شاعرۍ باندې تاثیر کړی دی. مخکې مې سوچه کلیواله شاعري وه، اوس د ښار شاعري هم ورسره یوځای شوی دی، او د ژوند د نورو اړخونو شاعري هم ورسره یوځای شوی دی. مجموعاً یو که هر اړخیزه ورته ووایم شاید ریا پکې راشي، خو کوشش مې کړی دی چې هر اړخیزه شاعري وکړم.
ډېره مننه.
تاسو نه مننه.
ډاکټر راج بلراج وایي د ژوند هر شی بانزور کړی، کیسه یې کړی او د کاغذ پر مخ یې رسم کړی. حتمی به ستاسو دا کیسه د یو چا پر ژوند اغیز خیندي. د زرپاڼې په نننۍ پڼه کې فرشته غنی لنډه کیسه رویا راوروي.
زرپاڼه.
رویا، لیکواله نازو پسرلی. ډیره خوشاله وم چې سترګې مې ورباندې ولګېدې. په زړه کې مې راتېره شوه چې ولاکه د بل ځای پردی وطن دی، دا مې نمره او دا مې آدرس. رویا په یوه ساه غږېده، د خبرو دومره تږې وه چې وار یې نه راکوه. راته یې وویل، ګوره جان، دلته له چا سره مور او خور نه وي، د یو وطن چې یو کافي ده، یو بل ته به په هر څه ورځو او په درد بخورو. ورسره مسکه شوه او زیاته کړه، هو پوهیږم چې وخت نه وي او ته به راته وایې چې اولادونه مې دي. دا هر څه کیږي که زما منې خپل ساعت تېرمه، چکر یې وهه، زه به دې له ډېرو افغانانو سره معرفي کړم. شاوخوا یې وکتل او ویې ویل، اوف، تنهایی ډېره سخته ده. یو کال مې له زوی سره یوازې تیر کړل تر څو د لومړي خاوند د بېلیدا اسناد مې ترلاسه کړل. د زوی په سر یې لاس تیر کړ او ویې ویل، په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره. څوکۍ زیاته کړه، باور وکړه، د سر په کاسه کې اوبه راکړې. سر یې وښوراوه، ته ودرېږه چې دا بل د ګرځېدا شي، دا بلا څه بلا وي. ورته ومې خندل، هو دواړه هلکان دي، معلومه ده چې شیطانان به وي. رویا زیاته کړه، څه ووایم، دا نو بیا د چا خبره دورګه، نیم افغان نیم بوسنیایی دی، البته پلار یې په جرمنی کې زیږیدلی دی او لوی شوی. ومې پوښتله، له هغه سره خوشحاله یې؟ ولا څه ووایم، مور مې هر وخت دا متل کوي چې مېړه که د مور زوی هم شي خیر به ترې ونه ویني. بد نه دی، ډیر په آلمان کې اوسي او کله کله راځي. ولې دې له خپل لومړي خاوند بیله شوې او څرنګه دې له یوه بهرني سره واده کړی؟ ماته دا ډیره جالبه ده چې ته په ناروی کې خاوند د بوسنیا او په جرمني کې مو سره پیدا کړل. نصیب څنګه سره یو ځای کړی یاست؟ رویا په کټ کټ وخندل. د انټرنټ نړۍ کې هر څه ممکن دي. ساعت ته مې وکتل، بخښنه مې ترې وغوښته. زما بس راځي، تر بیا. قدمونه مې اوچات کړل، بس ته له ختلې نه وم چې شاته مې وکتل. رویا دواړو ته څپېړې نیولې وې او ورته ویل یې خدای مې دې له تاسو خلاصه کړي. د ماشومانو د ژړا غږ او د مور ښیراوې مې تر غوږونو نه وې وتلې. په همدې فکرونو کې د کور د دروازې مخې ته ولاړه وم چې خلاصه یې کړم. زوی مې ور را خلاص کړ، په غاړه کې لاس را واچوه. مورې پوهېږې نن کومه نیټه ده؟ هو. ولې؟ نن د دسمبر 24. مشر زوی مې راته وویل د څه ورځ ده. بیا دواړو وخندل. چرت ووهه؟ نه ولا، حافظه مې کار نه کوي. نن ستا او د پلار د واده کلیزه ده. ځان مې ورته کم را نه وست. هو ولې نه، ما غوښتل چې له خپلو بچیانو یې واورم. سره وموخندل، خو زما له ذهنه د روی خبرې نه وتې. په دې فکر کې وم چې دوی څنګه سره پیدا کړي. البته دا ترې خوشحاله وه. د ډوډۍ په میز سره ناست وو. ما د نوي ملګري کیسه خاوند ته وکړه. هغه وویل بعضې دومره قماقله دي چې د اروپا له بې ځایه ازادۍ خپل ژوند خرابوي. درې میاشتې وروسته مې رویا د بس تمځای کې ولیده. ډیره پریشانه معلومېده. دا ځل ماشومان ورسره نه وو. مخکې تر دې چې زه ترې پوښتنه وکړم، راته ویې ویل سبا مې وروستۍ محاکمه ده، ماشومان مې دولت رانه وړي. زه پوهېږم چې ماشومان نشم ترلاسه کولی. مشر زوی مې له دوی سره خوشحاله دی. خدای خبر دوی له ماشومانو سره څه کوي چې دومره یې زړه ورګډیږي. اوس نو د دوی په لاس کې دي. خدای خبر چې چا ته به یې سپاري. خو زه غواړم چې اولادونه مې د یوه افغان په کور کې لوی شي او افغانان پاتې شي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د روان دور له ویرجن حالته ګیلې د نظم په ژبه له نقیب احمد اتل څخه اورو. اسرافیل ورشوا یا الله ته دا گیله می دی او خام را وړی تا ته. هغه خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. اسرافیل ورشوا یا الله ته دا گیله می دی او خام را وړی تا ته. هغه خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. د افغان په کاله بل سری لمبی دی، جړاګان دی، ویرونه جنازې دی. دوی له خپل ژوند د ستړي د ستومان دي، د قیامت د یوې ورځې په ارمان دي. اسرافیل په موږ هره ورځ قیامت دی، دلته ویره د مرګونو دي، وحشت دی. هره ورځ غملی نشو قیامتونه، رانړیږي پکې دنګ دنګ قامتونه. دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، دا وطن خو بس د مړو هدیره ده. ټوله ځمکه د انسان په وینو سره ده. نه زموږ تقدیر بدل شو په دعاو، نه موږ دښمن نابود شو په خیراو. چې خدای مونږ یو په څه ګناه نیولي او کنیتونه عملونه مو ناولي. په نړۍ کې داسې بل بدبخته قام شته؟ د دې خلکو غوندې نورو کې اسلام شته؟ هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، مسلمان له مسلمان نه په عذاب دی. دلته ګدي په جوماتونو کې بمونه سزیدلې، پاڼې پاڼې قرآنونه. د شپېلې او اسرافیل کیسه اوږده شوه، د افغان خون نړیږي او سپېره شوه. لوی خدایا د اسمان دې رانسکور که، موږ منل ستا رضا د موږ په ګور کا. پاک ربه دا احسان را باندې وکا، پاک ربه دا احسان را باندې وکا، یا د کاڼو ښه باران را باندې وکا. دا چې هر خوا اندام اندام پراته یو، داسې ښه یو چې نابود شو بېخي نه یو. دا چې هر خوا اندام اندام پراته یو، داسې ښه یو چې نابود شو بېخي نه یو. زما قام به ټول په خاورو باندې مور شي، زما قام به ټول په خاورو باندې مور شي. د دښمن ټکر به ښه را باندې سوړ شي، د دښمن
زمان دس پر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی، زمان دس پر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی. یو باتر ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن ناڑی گی. یو باتر ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن ناڑی گی. ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن. خدایا تا تی اترا وکڑا چیو نر تیرا پرنکو، خدایا دا دې ترا وکړه چې یو نر دې را پرن خو. هر کمره کا چې تکیا شو لکا شګارا شړېږي، هر کمره کا چې تکیا شو لکا شګارا شړېږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. هاي هاي وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن.
خدایا سرنگ بدل شو دا افغان دران خوبنا، بہر چا چے ممتکی شو بپردیو پلورل کی. دا دی سبلا پکڑا زمان پدی بدمر بخل کو، نلتا چخڑاری نلدوی چخشانی.
قیمتی ماں
منم زرو دا اسرائیل، منم بلاد اسرافیل، منم
خیما زمون ستوم زکات منم قرآن منم مشکات منم زبون